السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دي د ازادي رادیو د نیم ساعت خبری خپرونه زه رضوان مراد د بلال نبی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دفاع وزارت وی د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه پریکړه حکومت کولای شي خو افغان ځواکونه چمتو دي او توان لري چې خپل خاورې دفاع وکړي. د سولې عالی شورا او د علماو شورا له افغان حکومت او طالبانو غوښتل چې د اختر په شپو ورځو کې اوربند وکړي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې نیم ساعت خبرونه کې اوري، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر وایي سوله د تړلو دروازو او له سیاسي اجماع پرته نشي کېدای. د افغانستان د انتخاباتو نړیوالو ملاتړو له ټولو لورو غوښتل چې د دغې ملي پروسې ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو پخوانی عمومي منشي کوفی انان د 80 کلنۍ په عمر مړ شو. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي سوله د تړلو دروازو او له سیاسي اجماع پرته نشي راتلی. د جمهوري ریاست لخوا نن په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغان ولسمشر اشرف غني په افغانستان کې د سولې او نورو ملي مسایلو په اړه نن له غرمې مخکې د هیواد د چاپي تصویري او غږیزو رسنیو له یو شمېر مسؤلانو سره په ارګ کې مشورتي غونډه وکړه. ولسمشر دغو مسؤلینو ته په خبرو کې وویل حکومت د سولې لپاره طرحې او پلانونه ترتیب کړي او همې په دې برخه کې د اسلامي هیوادونو سیمې او نړیوالې ټولنې اجماع ترلاسه کړې ده او همدا علت دی چې د په وینا طالبانو په افغانستان کې د جګړې مذهبي استبغه له لاسه ورکړې ده. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د سولي عالي شورا له حکومت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي. د دې شورا مشر کریم خلیلي نن په یو لنډ پیغام کې هیله وښوده چې دواړه لوري اوربند وکړي.
از همه تحریک طالبان به خصوص رهبری تحریک طالبان هم خواستار هستیم که اعلام آتش بس کنند.
د طالبانو مشر بیا د لوی اختر په مناسبت خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي تر هغو په افغانستان کې سوله نشي ټینګېدی چې په دې هیواد کې بهرني پوځیان حضور ولري. په خبره شوې خبر پاڼه کې د تمې خلاف د اوربند هیڅ یادونه نه ده شوې او مولوي هیبت الله اخونزاده ویلي چې له امریکا سره مستقیمي خبرې د رواني لانجې وزنې حل لاره ده. د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو شورا نن په کابل کې په یوه غونډه کې د افغانستان د خپلواکۍ د اخیستو 99 کلیزه ولمانځله. د دغې شورا رئیس پخواني ولسمشر او جهادي مشر صبغت الله مجردي وویل د افغانستان د خپلواکۍ د افغان ولس او د مجاهدینو د اوږدو مبارزو، جهاد او سرښندنو نتیجه ده او هر افغان مکلف دی چې دغو ارزښتونو ته درناوی وکړي او په کلکه یې وساتي.
امروز روز هر مجاهد است، فداکاری ها و ایثار شده و این ما فراموش کرده نمیتونیم. متاسفانه که امروز میخواهند که نام بزرگ و شهرت و عزت و حرمت این مقام را به خاک بزنن.
د نننې غونډې اکثرو برخوالو په خپلو ویناو کې د افغانستان د خپلواکۍ په اخیستو کې د شاه امان الله خان غازی او د افغانانو قرباني وستایلې. دغه راز د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت د افغانستان او فلسطین د فوټبال ملي ټیمونه سبا په کابل کې مسابقه کوي. سبا چې د افغانستان د خپلواکۍ له 99 کلیزې سره برابر ده، دا په څه باندې درې لسیزو کې لومړی ځل دی چې د فوټبال یوه بهرنۍ ملي لوبډله افغانستان ته ځي. د افغانستان د انتخاباتو نړیوالو ملاتړو له ټولو لورو غوښتل چې د دغې ملي پروسې ملاتړ وکړي. د افغانستان د انتخاباتو دغو مهمو مالي ملاتړو چې په ډله کې اروپایي اتحادیه د سکندنوي هیوادونو استازی، ډنمارک، جرمني، جاپان، بریتانیا، د امریکا متحده ایالات او ناتو او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه شامل دي. د جمعې په ورځ په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې په افغانستان کې په خپل وخت باوري او شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د هڅو ملاتړ کړی او له ټولو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې غوښتي دي چې د دغې افغاني ملي پروسې ملاتړ وکړي. په خبر پاڼه کې له ټولو لوبغاړو غوښتنه شوې چې انتخاباتي کمیسیونونه پرېږدي چې خپل کارونه له ځنډ پرته مخته یوسي. په خبر پاڼه کې په څرګنده نه دي ویل شوي چې څوک د دغې پروسې په وړاندې خنډونه جوړوي، خو په وروستیو کې د ولسي جرګې له وروستي فهرسته ایستل شوو یو شمېر کاندیدانو د اعتراضونو په ترڅ کې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړلي دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ملګرو ملتونو پخوانی عمومي منشي کوفی انان د 80 کلنۍ په عمر مړ شو. انان نن سهار د سویس د بین خان په یوه روغتون کې مړ شو. د انان کورنۍ او د کوفی انان فاونډیشن په یوه بیان کې وویل چې په خواشنۍ سره اعلانوي چې انان د لنډې مودې ناروغۍ له امله نن سا ورکړه. انان چې اصلي مینې ګانا وه تقریبا د خپل ژوند ټوله برخه په ملګرو ملتونو کې خدمت ته وقف کړې وه. هغه لومړنی تور پوستی افریقایي و چې په 1990 کال د ملګرو ملتونو د سرمنشي په توګه غوره شو او تر 2006 میلادي کاله پورې دغه دوه دورې دغه دنده پر مخ وړې و. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د پاکستان د کرکټ پخوانی ستوري عمران خان نن د پاکستان د 22م صدر اعظم په توګه لوړه وکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم. میں
عمران احمد خان نیازی
صدق دل سے اعلیٰ اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں.
پنځه شپېته کلن عمران خان ته پرون د پاکستان د مرکزي پارلمان له 322 غړو 136 وکیلانو موافقه رایه ورکړه. په دې ډول د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف ته چې 69 رایه ترلاسه کړې وې ماتې ورکړه. د پاکستان پارلماني انتخابات د جولای په 15 ترسره شوي وو. په دې انتخاباتو کې تحریک انصاف ګوند ډېرې څوکۍ ترلاسه کړې، خو د پاکستان د نورو ګوندونو په باور دا انتخابات له درغلیو ډک وو. عمران خان ژمنه کړې چې په پاکستان کې په اساسي قانون به وبخي اساسي تغییر راتراولی او د کابل او اسلام آباد ترمنځ به د اړیکو د ښه کېدو لپاره هڅې وکړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره وګوري، او د دواړو خبرې به د اوکراین او سوریې پر کړکیچونو او د نورد استریم دوه د پایپ لاین پر پروژې چې امریکا ورسره مخالفت کړی متمرکزې وي. پوتین جرمني ته په اتریش کې له لنډ تم کېدو وروسته ځینو مواړی د اتریش د بهرنیو چارو د وزیر په واده کې ګډون کوي.
تاسو د ازادي راډیو مازیګرنی خبری مجله اورئ. دفاع وزارت وی د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه پریکړه حکومت کولی شي، خو افغان ځواکونه له خپل خاورې نه د دفاع توان لري.
موږ هغه سرچینو او مالی او نورو سرچینو ته اړتیا لرو ترڅو وکولای شو چې د خپل امنیتي ځواکونه لا پیاوړي کړو.
د سولې علي شورا او د علماو شورا له افغان حکومت او طالبانو غوښتل چې د اختر په شپو ورځو کې اور بند وکړي. د افغانستان په څلور در شولایتونو کې تازه ترسره شوی سروې ښیي چې 93% کې افغانان له وسلوالو سره د دایمي اور بند غوښتونکي دي. په ولسي جرګه کې د غزنی د ولایت ځینې استازي وایي د غزنی په جنگ کې د پاکستان پر لاس لرلو سربیره حکومت هم د جګړې په مخنیوي کې کمزور عمل کړی. د ملګرو ملتونو د پخوانی سرمنشي کوفی انان د مړ کېدو په اړه هم په دې خبرونه کې اوري. دا ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لوونه د ماخام تر وو بچو پورې ووري. دفاع وزارت وی د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه پریکړه حکومت کول شي، خو افغان ځواکونه له خپل خاورې د دفاع توان لري. د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید د ازادي راډیو ته ویل چې افغان ځواکونه د نړیوال ټولنې مرستې ته اړتیا لري، خو د جګړې په لومړۍ کرښه کې بیا همدغه افغان ځواکونه جګړه پر مخ وړي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو راپورونو په حواله د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیوالتیا زیاته شوې ده. محمد حدیث پردیس په دې اړه راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت د هغو راپورونو په اړه چې ګوند په امریکا کې د افغان جګړې د خصوصي کېدو په تړاو علاقمندي زیاته شوې وایي چې په دې اړه پریکړه حکومت کولای شي. دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه له خپل خاورې د دفاع توان لري.
دغه تصمیم به بیا زمونږ جلال احمد جمهور رئیس سیاسون او د رهبری کومه وعده کومه مسله ده چې پیخیږي خبرې اترې کوي. د نړیوالو مرستو چې دي هغه طبیعي ده چې زموږ لپاره اړینې دي، ولې خو جګړه لا تر اوسه د جګړې ډګر او د هر څه چې دي د خپل افغان امنیتي ځواکونو مدیریت کړی دي.
دا په داسې حال کې ده چې امریکا غږ د ځینو امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې خصوصي شرکتونو ته د افغان جګړې د مسؤلیت سپارلو په اړه د ولسمشر ټرمپ علاقمندي زیاته شوې ده. تر اوسه کومې خپلواکې سرچینې دغه موضوع نه ده تایید کړې، خو تر دې وړاندې د امریکایي امنیتي کمپنۍ بلک واټر بنسټګر هریک پرنس ویلي وو چې د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه له ولسمشر ټرمپ سره خبرې کړې. سمو د مخکې برېټانوي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز هم په یو راپور کې لیکلي وو چې د خصوصي امنیتي کمپنۍ بلک واټر بنسټګر هریک پرنس د افغانستان لپاره د یو غیر دولتي پوځي ځواک د جوړولو وړاندیز کړی. د سرچینې د معلوماتو لمخې د پرنس د 2 کلن پروګرام لمخې به د افغانستان په جګړه کې څه کم 15,000 سرتیري او شاوخوا 100 الوتکې د افغان حکومت له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې کارول کیږي، چې په دې ترتیب به په افغان جګړه کې د امریکا کلنۍ لګښت له 10 میلیارد ډالرو هم کم وي. خو د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا په افغانستان کې د جګړې له خصوصي کېدو سره جدي مخالفت ښیي. د ولسي جرګې غړی عبدالقادر زاسای وطن دوست
سپیکر د موږ اجازه نه ورکوو، افغانستان د دغسې خاوره نه ده چې داسې خلکو ته اجازه ورکړي چې دوی خپل پریکټس وکي او یا خپل بزنس وکي.
د خغلی زازی په خبره د امریکا متحده ایالاتو ته پکار ده چې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کېدو پر ځای افغان ځواکونه پیوړي او په دغه هیواد کې د یوې دایمي سولې او ثبات د ټینګښت په هدف خپلې هڅې تیزې کړي.
پراپور کې مو وردل چې افغان دفاع وزارت وایي د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه پریکړه حکومت کولی شي، خو افغان ځواکونه د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي، له خپلې خاورې د دفاع توان لري او نړیواله ټولنه باید ورسره همکاري وکړي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان هم په دې نظر دي چې که په افغانستان کې جګړه خصوصي شي یا کم خصوصي امنیتي کمپنۍ ته وسپارل شي نو پایلې به ډېرې خطرناکې وي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د پوځي چارو له افغان کارپو محمد اګل مجاهد سره په دې اړه مرکه کړې ده.
په دنیا کې موږ هر شی لیدلی وو چې خصوصي سي، ولې نظام او جنگ مو نه ولیدلی چې خصوصي سي. جنگ او نظام دا بیل یو قوانین لري. یو څوک چې دا فیلن په امریکا په افغانستان کې عملا جنگ کوي، دوی د افغانستان قوانینو ته تړلي نه دي. حتی په اولسو کلو کې په کراتو مراتو یې افغانان خلاف د تمام قوانینو بمبارد کړه، مړې کړه، ګوانتانامو ته یې ولېږل، څه ظلمونه یې ونه کړه. اوس دا یو خصوصي کمپنۍ ته ورکړي چې هغه اصلا قوانینو ته د خپل امریکا قوانینو ته تړلي نه دي، د خپل د امریکا قانون نه مني. نو دا به د افغانستان قانون څنګه ومني؟ دا به افغانستان کې څه پوښي چې دا ځای بې ګناه خلک دي او دلته ګناهګار خلک دي؟
کله چې تاسو یې هغه بدو عواقبو ته اشاره درلوده، یعنی تا خبره مو وکړه چې که چېرته جګړه خصوصي کېږي او داسې کمپنیو ته چې هغه خپله د امریکا قوانینو ته درناوی نه لري نو دا به یو لویه ستونزه جوړه کړي، نو بیا ولې په دې وروستیو کې علاقمندي زیاته شوې په امریکایي چارواکو کې او په دې رابطه باندې دغه مثبتې څرګندونې کېږي؟
زه به تاسو ته بله ووایم چې دا جنګ اصلا په افغانستان کې دا جنګ روان دی، دا روان جنګ دا نه امریکایان په خصوصي ګټلی سي او نه په خپله رسمي. یو لک شپېته زره امریکایان او اروپایان دلته په افغانستان کې دا جنګ ونه ګټه، دوی په دې جنګ کې ناکامه دي. دا جنګ نه افغانان ګټلی سي، د افغانستان حکومت نه طالبان ګټلی سي او نه امریکایان ګټلی سي. جنګ اصلا د حل لاره نه ده په افغانستان کې. بیا څه رسي دې ته چې اوس خو دوی نسبتا دا نظامیان دوی خپل یو قوانینو ته مرتبط دي، کوم جرم او جنایت کوي هغه دوی خپل قوانینو کې محاکمه کوي. اما د شخصي کمپنیانو د په هیڅ صورت په هر هیڅ هیواد کې نتیجه نه ورکړي.
مجاهد صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې دغه د خصوصي د جنگ د خصوصي کېدو یو انتخاب یا یو مسله چې مطرح کیږي د امنیت د بهبود لپاره، دوی وایي چې کچیرته امنیتي وضعیت د بهبود لپاره وینو دوی د خصوصي کېدو د جنگ البته یو انتخاب شته، نو څه فکر کوي کچیرته رښتیا هم د جنگ خصوصي کېدل، تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، دې د امنیت د بهبود سره مرسته کوي او کنه نور ستونزې زیږوي؟
بدون شک هست دا به نور ستونزې وزیږي. که د امنیت بهبود لپاره امریکایان غواړي چې په افغانستان کې صلح او ثبات راشي، ولې د افغانستان امنیتي ځواکونه د کمیت او کیفیت له حالت نه لوړوي؟ تاسو پوهیږئ یو عسکر د امریکایي دلته په افغانستان کې د ورځې یو نیم سل ډالر د میاشت څلورین زره ډالر تر پنځه زره بالاخره د خوراک او رفتمات تر لس زره ډالر د یو میاشتې هزینه نیسي، ولې دغه پیسې د افغانستان ولس باندې مصرفوي؟
د پوځي چارو کارپو محمد اګل مجاهد چې وايي په افغانستان کې که جګړه خصوصي کیږي یا خصوصي امنیتي کمپنیو ته مسؤلیت سپارل کیږي نو پایلې به خطرناکې وي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د سولې علي شورا او د علماو شورا له افغان حکومت او طالبانو غوښتل چې د اختر په شپو ورځو کې اور بند وکړي. د سولې علي شورا رئیس کریم خلیلی د شنبه په ورځ په خبري غونډه کې هیله مندي او خود چې دواړه لوري د دوی غوښتنې ته مثبت ځواب وایي. له دې سره د افغانستان د علماو د شورا رئیس مولوي قیام الدین کشاف وایي اور بند باید دوامدار وي چې د سولې خبرو اترو ته زمینه برابره کړي. د موضوع جزئیات د یوسف خان صدران په ریپورت کې اورو.
د لوی اختر لره رسیدو سره د افغانستان د سولې عالی شورا او د علماو شورا په یو غږ له افغان حکومت او طالبان غواړي چې د اوربند په اړه د خلکو غوښتنو ته لبیک ووایي. کریم خلیلی او مولوی قیام الدین کشاف وای د دې ارتیا د چ افغانان لوی اختر په امنیت او آرام فکر کې تیر کړي. ښاغلی خلیلی د شنبه پر ورځ له دواړو لورو وغوښتل چې لکه د کوچني اختر په څیر د قربانۍ په اختر کې هم موربند وکړي.
از همه تحریک طالبان به خصوص رهبری تحریک طالبان هم
دیوی د طالبانو د ټول تحریک په ځانګړي ډول د دغه ډلې رهبری غوښتنه کوي چې اوربند اعلان کړي او د افغان حکومت او د طالبانو د تحریک لخوا د واړخیزه اوربند اعلان او رعایت شي. مونږ هیله منو چې دا ګام واخیستل شي. دا غوښتنه داسې وخت مطرح کیږي چې څه موده وړاندې د کعبې د امام په شمول د اسلامي نړۍ لسګونو علماو په افغانستان کې جګړه فتنه وبلله او د پای ته رسیدو غوښتنه یې وکړه. له هغې وړاندې نږدې 3000 افغان علماو هم په کابل کې د یوې غونډې له لارې په افغانستان کې د جګړې پر وړاندې فتوا ورکړه او روان جنگ یې حرام وباله. له هغې څو میاشتې مخکې بیا د اندونیزیا، افغانستان او پاکستان علماو د اندونیزیا په یوه غونډه کې په افغانستان کې د جنگ ختمولو او د سولې خبرو د پیلولو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم په تازه څرګندونو کې ویلي چې د افغانستان جګړه نظامی حل نه لري او د هم په هیواد کې دور بند ژر ټینګېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د علماو شورا رئیس مولوي قیام الدین کشاف مخکنی غونډو او د علماو دریس ته په کتو وایي چې دوامدار اور بند باید اعلان شي چې د سولې د خبرو زمینه برابره کړي.
د علماو په غوښتنه او د دې کړېدلي ملت په غوښتنه مونږه د دواړو خواو نه داسې اوږده اوربند چې د سولې د مذاکراتو لپاره لاره هواره کړي غوښتنه کوو. خدای دې وکړي چې د اختر دغه شپې او ورپسې ورځې او میاشتې د افغانستان ملت په صلحه کې تېرې کړي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ولسمشر غني د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي وایي د اوربند اعلان په اړه مشورې روانې دي او ولسمشر غني به ډېر ژر په دې اکله وروستی دریځ اعلان کړي. په کوچني اختر کې د حکومت د اوربند اعلان وروسته طالبانو هم د دریو ورځو د اوربند اعلان وکړ چې دا بې ساری ګام د خلکو د تود هرکلی سره مخ شو. اوس تمه دا ده چې په لوی اختر کې هم اوربند وشي او د بیا غځېدو سره په دغه هیواد کې د سولې د خبرو زمینه برابره شي.
د یوسف خان زدران په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې علي شورا او د علماو شورا له حکومت او طالبانو غواړي چې د اختر په شپو ورځو کې اوربند وکړي. د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې بیا د یوې تازه خپرې شوې سروې پایلې ښیي چې 93% کې افغانان له وسلوالو طالبانو سره د دایمي اوربند غوښتونکي دي. دغه سروې د اروپایي ټولنې په مالي مرسته د افغان ښځو شبکې او صلاح کنسرسیوم لخوا له 4,215 کسانو سره د مرکو پر اساس جوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کابل مرګونی بریت پر غزنی د طالبانو ډلیزې حملې او په بغلان کې د طالبانو په لاس د افغان سرتیرو وژنې ان د اختر په ورځو کې هم د خلکو ترمنځ د اوربند هیلې مړاوي کړې دي. تفصیل د ناجی صاحب په رپورټ کې اورو.
دغه سروې چې د اروپایي ټولنې په مالی مرسته د افغان ښځو شبکې او سلا کنسرسیوم لخوا ترسره شوي، 93% پوښتل شویو کسانو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د دایمي اوربند غوښتنه کړې ده. د سروې مسؤل مرتضی حقیقت د شنبه په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل
4,762 انټرویو. یاد سروې په سلور دیش ولایتونو کې له 4,215 کسانو سره د مرکو لارې شوې ده. په سروې کې 93% کسانو له وسلوالو طالبانو سره د دایمي اوربند غوښتنه کړې ده، خو 1% نور د اوربند پلوي نه دي. موږ د راپور پایلې له حکومت او د سولې لالي شورا سره هم شریکو.
د دغه سروې پایلې ښیي چې له هر 10 کسانو 8 تنه د سولې ټینګښت هیله من دي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل مرګونی بریت پر غزنی د طالبانو ډلې زی حملې او په بغلان کې د طالبانو په لاس د افغان سرتیرو وژنې د اوربند د چنګښت هیلې ماتې کړې دي. د سولې عالي شورا رئیس کریم خلیلی بیا د شنبه په ورځ ویل چې د افغانستان د سولې عالي شورا او علماو شورا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند غوښتونکي دي. خغلی خلیلی په دې اړه په ځانګړي پیغام کې هیله څرګنده کړې چې دواړه لوري په دې اړه مثبت ځواب ورکړي. د افغانستان په لس کلنه جګړه کې د لومړي ځل لپاره په تیر کوچني اختر کې دواړو لورو موقت اوربند اعلان کړی و چې ولسونه یې هم تود هرکلی وکړ. په ورته وخت کې یو شمیر افغان کارپوهان له دې ډلې یونس فکور د خلکو له دې نظر پوښتنې ملاتړ کوي، وایي افغانان له جګړې ستړي شوي او دایمي اوربند او سولې غوښتونکي دي.
دا جګړه د افغانستان خلک نه غواړي او زه دا نظر پوښتنه نور ملاتړ کوم. دا جګړه نفرې نه ده، دا باید قطع شي، نه یوازې په اختر کې بلکې د افغانستان خلک غواړي چې دا دایمي شي او پر سیاسي موخو باندې د خلکو وجل د افغانستان د خلکو ارزو نه ده او طالبان دې په دې پوسی چې دا د دې جګړه درو نقل دې له مانان لري.
نموړي ویل چې وسلوال طالبان باید د خلکو نظرونو ته ارزښت ورکړي او دایمي اوربند ته غاړه کېږدي تر څو افغانان یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي. خو تر اوسه افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د لوی اختر په شپو ورځو کې د اوربند په اړه رسمي اعلان نه دی کړی.
مول جنگ نغوارو، مول صلح غوارو، مول زیرانی نغوارو، مول عبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مول کلام غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشحالی غوارو.
په ولسی جرګه کې د غزنی د ولایت ځینې استازي وایي د غزنی په جنگ کې د پاکستان پر لاس لرلو سربیره حکومت هم د دې جګړې په مخنیوي کې کمزور عمل کړی دی. د ولسی جرګې د دغو غړو له ډلې علي اکبر قاسمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی له پخوا راهیسې د غزنی د ګواښل کېدو خبرونه له حکومت سره شریک کړي خو لازمه او جدي پاملرنه ورته ونه شوه. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي حکومت په دې برخه کې مسؤل دی او خلکو ته باید وضاحت ورکړي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
په ولسی جرګه کې د غزنی ولایت یو شمېر استازي وایي سره له دې چې پاکستان د افغانانو دښمن دی او د غزنی په جګړه کې لاس درلود خو حکومت هم د دغه جګړې په مخنیوي کې سم عمل نه دی کړی. د ولسی جرګې له دغو غړو نه علي اکبر قاسمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی د غزنی د ګواښل کېدو په اړه ځینې اطلاعات له حکومت سره شریک کړي وو خو حکومت ورته جدي پام ونه کړ.
ما تایید میکنیم که ضعف بسیار بزرگی بوده منجر به
دوبل مونږ تاییدو چې کمزوری ډیره لویه وه او د غزنی د ویجاړېدو او د سلګونو ځوانانو چې د هیواد اساسي پانګه وه د وژلو سبب شوه خو د پاکستان مداخله پکې للمر نه هم روښانه وه. د غزنی له جګړې وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه ولایت ته لاړ او د پاکستان له حکومته یې د غزنی د جګړې او په دغه جګړه کې د وسلوالو پاکستانیانو د ګډون په اړه توضیحات وغوښتل. بلخوا د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامی تیره اونۍ وویل چې د غزنی په جګړه کې پر طالبانو سربیره پاکستانیان، عرب او چچنایان هم شامل وو. د غزنی پر خار تیره اونۍ وسلوالو طالبانو برید وکړ چې د امنیتي ځواکونو او طالبانو د نښتو په نتیجه کې د دغه خار ډیری سیمې ویجاړې او دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه ادعا رد کړه چې د غزنی په جګړه کې د وژل شوو پاکستانیانو مړي پاکستان ته لیږدول شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل د تیرې پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې هیڅ ثبوت ترلاسه شوی نه دی چې له غزنی نه دې د پاکستانیانو مړي لیږدول شوي وي. موږ دغه بې بنسټه تورونه ردوو. سربیره پر دې د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید باجوا په یوې اعلامیې کې ویلي چې دوی د افغانستان د سولې د ټینګښت او د سولې په راوستلو کې له افغانستان سره د همکاریو پر ژمنو ولاړ دي. په ورته وخت کې د پوځي چارو پوهان وایي پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او په دې هیواد کې د جګړې اور ته لمن وهي خو زیاتوي چې د خلکو پر وړاندې حکومت هم مسؤل دی. د دغو کارپوهانو له ډلې عتیق الله امرخیل وایي
حکومت په راس کې مسؤل دی د خلکو د امنیت د ساتنې د خلکو د جګې د ساتنې. داسې په غزني کې داسې واقع اوس موږ پوهېږو چې پاکستان خو زموږ دښمن ته دا کار کوي مداخله هم کوي په کلونه کلونه ګړګړه دا د حکومت مسؤلیت نه کوي.
ښاغلی امرخیل وایي د هیواد کشفي او استخباراتي برخې کمزوری لري او حکومت باید په دې اړه خلکو ته ځواب ورکړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي د ولسمشر له سپارښتنو سره سم د غزنی د پیښې څرنګوالی ارزول کیږي او جزئیات به له رسنیو سره شریک شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د پکتیا چارواکي په مرکز ګردیز د توغندیو د یو بریټ مخنی ولیدې په دې اړه د ملي اردو د 203 تندر قلوردو چارواکو خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې چې ګردیز خاران پراتون کې لوی اختر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د اوربند په تمه دي. په دې اړه له پکتیا زموږ د همکار اصیل زازی رپورت اورو.
گردیز کې د ملي اردو د 203 تنر قولو اردو قمندانې رئیس ارکان بریج جنرال عتیق الله ترخیل نن ازادي رادیو ته ویل چې د دولت وسلوال مخالفینو غوښتل چې د هیواد خپلواکۍ د بیرته ګټلو ملي ورځ او د لوی اختر په ورځ کې د گردیز کار امنیتي وضعیت د ګډوډولو په موخه په دې ښار توغندیز بریدونه ترسره کړي. د ترخیل په خبره د دوی ځواکونه وتوانېدل چې د یو چټک غبرګون په پایله کې د وسلوالو پلان شنډ کړي.
دا راکټ دی دغه په چاونې په ساحه کې وو چې قتل شو دی په دغه قول اردو په دغه خاک په گردیز په خار باندې شاف کې امونږ په آنی وخت سره اقدام وکړو. په ظرف دی ډیر کم وخت کې دغه بیمیاک لخپل یو راپورډه د موټر او سره له یو طالب ځوندای مونی وو.
په گردیز کې د امنیتي ارګانونو لخوا نوی نیول شوي امنیتي تدابیر تر سترګو کیږي. له نور ولایتونو څخه گردیز ته د غزیدلو لوی لارو په اوږدو کې لوی او واړه موټر او پکې ناستې سورلۍ پلټل کیږي. د همدغو پلټنو او کشفي رپورټونو له مخې د تیرې چهارشنبې په ورځ یوه اراده لارې موټر چې د چارواکو په خبره پکې 1.95 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي او نور ناچاودي مهمات ځای پر ځای شوي وو او لمیرانشا څخه د گردیز پر لوري خوځول شوی وو. د گردیز ښار په 15 کیلومتري کې د بنوزای په سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا کشف او ونیول شو. بلخوا گردیز کاریان په تمه دي چې دا تیر اختر په تیر به دا ځل بیا هم د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اور بند وشي او دوی به د امن په فضا کې اختر ونمانځي.
ټول ولسونو غوښتنه هغه ک انجونه دی که لکان دی که زوانان دی که سپینگیری دی یوازینه هیله هم دغه ده چې د تلپاتې سولې زمینه سازی په خاطر یو اوږدمهاله اوربند د طالبانو لخوا او د حکومت لخوا اعلان شي او ټول افغانان په سوله کې ژوند وکړي.
د پکتیا یو تن اوسیدونکی یم. دا د افغانانو خصوصا د ټولو لس همدا هیله ده چې په افغانستان کې سوله راشي. داسې سوله چې دایمي وي او موږ په دې اختر کې لکه تیر په سیر باندې ډیر لیواله وي چې حکومت او طالبان په خپل منځ کې سوله راولي او موږ په بیا په خوشحالۍ سره هغه انګې اختر لکه مخکې مو چې ولمانځه همداسې وسم هم دغه اختر همداسې ولمانځو.
د اولس او افغان دولت د بیا بیا غوښتنو سره سره د دولت وسلوالو مخالفینو په ځانګړي ډول وسلوالو طالبانو د لوی اختر په ورځو کې د اوربند په تړاو خپل دریځ نه دی روښانه کړی. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
دیوا لا لیبرتا،
او سربخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
دفراندوم سورست.
لا ازادی راڈیو سروسی او ترنور زر دا افغانستان سیمی او نڑی لا حالاتو خبر شد.
د ملګرو ملتونو پخوانی عمومي منشي کوفی انان مړ شو. د ملګرو ملتونو اوسنی سرمنشي انان د خیر ښېګڼې د ځواک یو لارښود بللی دی او ویلي دي چې هغه دغه نړیواله اداره د وقار او ارادې یوې نوې پیړۍ ته داخله کړه. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور له نوریاس نوري اورو.
د ملګرو ملتونو پخوانی سرمنشي کوفی انان د 80 کلنۍ په عمر مړ شو. انان نن سهار د سویس د بیرن ښار په یوه روغتون کې سا ورکړه. د انان کورنۍ او د کوفی انان فاونډیشن په یوه بیان کې وویل چې په خواشنۍ سره اعلانوي چې انان د لنډې مودې ناروغۍ له امله نن سا ورکړه. د ملګرو ملتونو اوسني سرمنشي انتونیو ګوتریش انان د ښه نیت ځواک یو لارښود وباله او زیاته کړه چې له هر پلوه کوفی انان د ملګرو ملتونو سړی و. د ګانا ولسمشر نانا اکوفو ادودو چې هېواد د انان اصلي ټاټوبی دی انان خپل تر ټولو ستر هیوادوالو بالا او امر کړی چې د یوې اونۍ په مخه د په هیواد کې بیرغونه نیم ځوړنوي. انان تقریبا د خپل ژوند ټوله برخه په ملګرو ملتونو کې خدمت ته وقف کړې وه. هغه لومړنی تور پوستی افریقایي و چې په 1990 کال د ملګرو ملتونو د سرمنشي په توګه غوره شو او تر 2006 میلادي کال پورې دوه دورې دغه دنده پر مخ وړې وه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په توګه په 1990 لسیزه کې په رواندا کې د دې سازمان پر 16 ماموریت سخت انتقاد کړی و چې نه وتوانېدلی په 1994 کال د ډلیزې وژنې مخه ونیسي او په دې کې هم دغه سازمان ناکام شوی و چې په 1995 کال په سربرنیڅه کې د 2000 زیاتو بوسنیایي مسلمانانو د عام وژنې مخه ونیسي. انان او ملګرو ملتونو په ګډه د 2001 کال د نوبل د سولې جایزه د ښه نظم او د یوې نسبتا سوله ییزې نړۍ لپاره د کار کولو په خاطر ګټلې وه. ډېر له دې سره موافق دی چې انان د ملګرو ملتونو یوه پیاوړې اداره پرېښوده. داسې اداره چې د سوله ساتنې، د بشري حقونو، د پراختیا، پرمختګونو او له بېوزلۍ سره د مبارزې لپاره واضح
اجنده درلوده. د ملګرو ملتونو اوسنی سرمنشي انتونیو ګوتریش وویل چې آنان دغه نړیواله اداره د وقار او ارادې یوې نوې پړۍ ته داخله کړه. آنان په 2013 میلادي کال کې په یوه مرکه کې ویلي وو چې د ده ترخه شیبه هغه وه چې په 2003 میلادي کال کې پر عراق د امریکا په مشرۍ د حملې مخنیوی ونه شو کړی.
ډېره زیاته مننه له نوري اس نوري څخه مو د ملګرو ملتونو د پخواني سرمنشي کوفی انان په اړه چې نن مړ شو واورېدل. دوستانو د نن ورځې د وروستۍ خبري مجلې د وړاندې